په خبرو کې د ماسپخین دو بجې شروع دي په مشال رادیو د خبرونو په یو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیس پروګرامونه ټولنه او سرپرایزي او د سولې پر لور دروړو خبرونه له فرهندې اسدالله
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د پښتون تحفظ غورزنګ مشران وای تر اوسه پورې د 2000 زیات لادره په کسانو فهرست کې جوړ کړی دی چارواکي وای په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو شکک سلوي خورنۍ نن پاکستان تستنی شو دي او د عراق یو عدالت اسلامي دولت وسوانې ډلې سره په تړاو د ترکی 15 خلکو د مرګ سزا او وګړي ده د خبرونو تفصیل د پښتون تحفظ غورزنګ مشران وای تر اوسه یې تر 2000 زیات هغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنۍ د لادرکه کېدو ادعا کوي د دې غورزنګ یو مشر بلال مسجد چې د لادرکو کسانو د فهرست جوړولو کار ورته سپارل شوی پرون مشال ریډیو ته وویل
موږ کله چې اوس سره خبرې وشلې د دغه د توګه تاسو موږ لري ته پروایډ کو ځکه ما چې کوم به ګناه خلک بیا د نه پیژنې موږ نه پیژنو نو هغه خلک د دغه اخلاص کیو چې کوم ګناګار دی دا زموږ د ایمان دی چې هغه موږ ته وخی او د عدالت ته پیشي
پختون تحفظ موومنت لادرکو کسانو عدالت ته د حاضرولو په ګډون د غختن لپاره په اسلام آباد کې د فبرورۍ لومړۍ نیټه نه تر لسمه پورې احتجاجي ناشته هم کړې و چې د حکومتي چارواکو لخوا د غختن پوره کولو تر باور وروسته ختم کړه چارواکي وای په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو شپک سلويخ کورنۍ نن پاکستان تستنی شوې دي په غلام خان کې چارواکو او د شمالي وزیرستان پليټیکل انتظامي نن مشال ریډیو ته ویل دا کورنۍ د غلام خان لاره تستنی شوې دي چارواکو زیاته کړه نن به 50 کورنۍ ستنیږي د کډوالو د ستنېدو په دویمه مرحله کې به شاوخوا 3000 درې سبا او 9000 کورنۍ خپل سیمو ته واپس ځي د منځنۍ کورمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپل سیمو ته ستانه شوي خو حکومت یې د کورنو جوړولو او معاوضو ورکولو وعدې نه دي پوره کړې تر 300 زیاتو کسانو د غوښتنې پرون د پېښور پرس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال وکړې د مظاهرې یو مشر پټان عبدالخالق پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
چموږ کوم کورونا په پرشن کې باندې په 2009 په 2008 کې هغه اړان کورونا د 2018 کې هم په سرو کې می سو په 18000 متصیرون ته وکسي ورکړې دي او 18000 متصیرون ته کوم وکسي پکې کې 25000 روپۍ ای هغه نن ورځې پرې ایمو متصیرون ته نه دی ملو
احتجاج کوونکو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو نن به د ګورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي حکومتي چارواکو په دې لاس نه دی ویلي خو سمو د وړاندې پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو په سیمه کې چې د چا کور په مکمله توګه ړنګ شوی وي هغو ته به 3000 او چې لږ خراب شوی وي هغو ته به 1.5 لاکھ روپۍ ورکول کیږي د سواد کمی جرګې غړي وای حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل پیل کړي او لاخستل شو ګامونو ډاډه دي د سواد کمی جرګې مشر زاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که ورسته حکومتي چارواکو خپل ژمنې سرته ونه رسولې نو خپل احتجاج به بیا پیلوي
چې پښتورګې دربیر غړي دا کومه سرچپه شنی وي یا نور سوزي هغه ختم شي د لکه د ایکسپریس وی د غړي د خلکو په ټوپ په مس کې پیرو نو موږ یې چرته د سواد د سیم په غاړه لړش نو هغه کوم هغه موږ سره وعده کړی چې دا به د سیم په غاړه زی
زاهد خان زیاته کړه چې د تیر اتوار په ورځ په خوازه خیله کې د چک پوسټونو پر ضد شوې مظاهره او ورستو چې پولیسو کومې مقدمه جوړې کړې وي هغه به نن له کمشنر سره د ملاقات پر مهال ختم کړل شي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د دې ادارې په هڅو د خلکو ترمنځ د بحثونو یو لړۍ پیل شوې چې هدف یې په وګړو کې د جنگ د اغیزو سیړنه ده یوناما پرون وخت په یو بیان کې په نورستان او ننګرهار کې د بحث د ګډونوالو په حواله ویلي چې حکومت او وسلوال د ټول نړیوال بشري حقوقونه عملی کړي ځکه چې دا جګړه هر ورځ ژوند ته ګواښونه پیښوي او په خلکو ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز کوي افغان حکومت وایي د مارچ لومړۍ نیټې نه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدلو بهیر باید د افغانانو په خوښوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. پرون پاکستانی میډیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی و چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنېدو لپاره نوم لیکنه وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق یو عدالت له هغې وروسته د ترکی 15 ښځو ته د مرګ سزا ورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته له داعش سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا هم ورکړې ده. جج عبدالستار وویل عدالت دا سزاګانې له هغې وروسته ورکړې چې دغو ښځو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د اړیکو د دې ډلې له غړو سره د لوجستیکي او په ترهګرو حملو کې مرستو ترڅنګ د داعش له غړو سره د خپلو ودونو اعتراف وکړو. د عراق چارواکو لږ تر لږه 1560 ښځې او 600 ماشومان د داعش د وسلوالو او یا د دې ډلې د غړو د خپلوانو په توګه نیولي دي. او بل خبر دا چې نن په سویټزرلند کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل 28 کلنۍ غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا شپری د اروپایي ټولنې او سویټزرلند بندیزونه هم دی وینا کوي. په جنیوا کې دا غونډه به د مارچ تر 23 پورې دوام لري او پکې به د شاوخوا سلو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو درې ورځنی سرمشریزه هم کیږي. اروپایي ټولنې او سویټزرلند په علي رضا له دې کبله جدا جدا اقتصادي بندیزونه لګوي ولی او هغه تورن کړي چې د ایران د پخوانی لوړپوړي سارنوال په هیڅ کار کولو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو د بې ثبوته گرفتاریانو د قیدیانو حقوقو نه منلو او د سزاګانو زیاتولو لپاره ذمہ وار دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وایي له پښتنو سیمو د لادرک کښې شو اوس د پاسه 2000 کسانو یو لیست جوړ کړی چې په خبره د هغوی د موندلو لپاره به هلې ځلې کوي. د بشري حقوقو یو فعال هیله مند دی چې د پښتنو ځوانانو د هڅې به ځای ونیسي.
دا یو ډېر د جرأت قدم دی. امکان شته چې نور خلک هم خپلو مور او پلار سره خپل خاندانونو سره لاړ شي.
د منځنۍ کورمې ځوانانو بیا له پرون څخه د خپلو حقونو لپاره د پېښور پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې.
زمون اواز څوک نه واوري. احمد ویل چې په دغه ورځ کې به مونږ کار وکړو. ډیډلاین کورایتي او زمون مطالبات منځري نه.
او د دې ونې په ټولنه او سختدریزي خبرونه کې وایي چې د پاکستان په هونتونونو آیا له سختدریزي افکارو خالي دي او څنګه؟ په
هونتونونو کې د هپسند سوچ موجود دی چې سره په یو معاشي کې دی.
د سولې پر لور هونیز پروګرام هم اوري. هیله ده د مشال رادیو سروس. دا هم ولرې موضوع. پښتون تحفظ غورځنګ وایي تر اوسه تر 2000 زیات هغه کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنۍ یې د هغوی د بې درکۍ ادعا کوي. دا خبره د غورځنګ یو مشر بلال مسعود پرون مخام له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ته د غورځنګ لخوا د لا درک کړل شوو کسانو د نمونو راغونډولو کار سپارل شوی دی. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
پښتون تحفظ مومنټ چې په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ بیا تر لسمې نیټې پورې د خپلو غوښتنو په حق کې پرلت والی، په هغه کې د ځینو نورو ترڅنګ د غوښتنو هم شامل وه چې لادرکه پښتانه دي عدالت ته حاضر کسي. وروسته چې حکومت له دوی سره کوم لیکلی تړون وکړي، په هغه کې د دې خبرې وضاحت په مبهم انداز کې شوی وو. خو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود چې ورته غورځنګ د لادرکه کسانو د نمونو راټولولو کار سپارلی، پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه له ده سره د 2000 زیات لادرکو کسانو نمونه ثبت شوی دي.
تقریبا 2000 ته اپتا مو چې کله چې واپس را خبرې وشلې د غیر د وجه تاسو موږ ډیټا پروواید کو تاسو ما چې کوم به ګناه خلک دی ادب نه پیژنې موږ نه پیژنو نو هغه خلک د غیر اخلاص کیو چې کوم ګناګار دی دا زموږ ایمان دی عدالت ته پېښې بل خلاف کسان مشتا چې کور والے دا پتن نه چایا دا دریا ته چې دلې دی ګاډي وهلې دی لاش ورښوي دی موږ دا کومه د ایمان غړو چې کم اس کم موږ چې ډیر کلیر شي چې د کور والو د خوان دی مان دی تفریح وشي چې دا فایل په ډیر کې له مشه.
بلال مسعود زیاته کړه چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته رسیدلی دي. هغه زیات کړی چې د پاتې کسانو په اړه د فوج له لوړپوړو چارواکو سره ناستې سوي او هغه ورته ویلي چې د لادرکه کسانو نمونه وروړي، خو البته د دې تصدیق ونه سو چې آیا دوی ته داسې ویل سوي او که نه. د بلال مسعود په وینا له ده سره په فهرست کې د شمالي او جنوبي وزیرستان، سوات، ملاکنډ، کراچي او پېښور د کسانو نمونه دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع ډېره حساسه ده چې تور یې تل پر فوج لګېدلی، خو فوج بیا همیش د خلکو د لادرکه کولو څخه انکار کړی دی. بلوچستان او سندیان هم دا تور لګوي چې د دوی سیاسي او مدني فعالان ورک کړل شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د پښتنو یو غورځنګ په رسمي توګه دا ستونزه راپورته کوي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر شرمد ایډوکیټ چې پخپل هم په پخوا کې د لادرکه کسانو ستونزه راپورته کړې وه وای
په یقین سره خو سړی ویلی نه شي په دې ملک کې څه نتیجه به راوځي، خو به هر حال آواز پورته کول چې دي نو دا په خپل ځان یو مثبت قدم دی او دا یو ډېر د جرأت قدم دی. ورکو خلکو دا چغه چې دا دې لپاره چې 200 کسان راوستل شو نو دا هم امکان شته چې نور خلک هم لکه خپلو مور او پلار سره خپل خاندانونو سره دغه شي.
د موضوع د حساسیت له کبله حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د 2010 کال د اکتوبر پر 11 نیټه د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلو چې د لادرکه کسانو په شمیرو کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د منځنۍ کورمې لسګونه کسانو د خپل حکومت لپاره د پیښور پرېس کلب ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شویو کورونو په سروې کې د شاملېدو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم کوي. مظاهرچیانو اعلان کړی چې نن دوشنبه به د خیبر پښتونخوا د گورنر کور مخې ته هم احتجاج وکړي. د عبدالحی کاکړ رپورټ له پامیر ساحل اورو.
د منځنۍ کورمې تر 300 زیات کسان پرون مازیګر په گاډو کې پېښور ته ورسېدل او له رسېدو سره سم یې د پېښور پرېس کلب مخې ته پرلت وواهه. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي ول چې ورباندې خپلې غوښتنې لیکلې وې. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکړل. مظاهره شان وای چې په 2008 او 2009 کال کې په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او پر دې محل خلک بې کوره او په زرګونه کورونه یې وران شول. نو دوی په خبره په 2012 زیږیز کال کې بې کوره شوي ستانه شول، خو حکومت لا د دوی د کورونو د جوړولو او معاوضې ورکولو وعده نه دی پوره کړی. د مظاهره چانو یو مشر پټان عبدالخالق د خپل حقوقونو په اړه مشال رادیو ته وویل
چې موږ کوم کورونه په پرشن تیران دي په 2009 په 2008 کې هغه اړان کورونه د 2018 کې هم په سرو کې می سو خو یې 18000 متصیرون ته واپسي ورکړې دي. د کوم واپسي په کې 25000 روپۍ ای هغه نن اورېږي پرې ایمو متصیرون ته نه دی ملو. څو سال نه کوم په دې خلک اوسې کې په پرشنونو کې راو غریبونه کورونه نه دي. نن دغه کورونه سرو کې نه خلی په واجی دي سره تاسو د خیبر ایجنسی شن خدای کار دي. حالانکه هغه د 200 سال نه دغه علاقې ته وو تو ګوانا خیبر پښتونخوا 8 کروڑ روپی ان 38 حلقې ودرول سره دی حلقې ایمنی نشته. نو دای کچیر دمو ایمنی نه دی د دې علاقې کې خلک شو دمو پوند آرمی ته ورکړل شي د ایڈمنیسټریشن ته ورکړل.
یو بل مشر شوکت خان میرباغ وویل چې د ستونزو په اړه په منځنۍ کورمه کې هم مظاهره کړي، خو له چارواکو څخه تر نهیلي کېدو وروسته مجبور شول چې د احتجاج لپاره پېښور ته مخه کړي.
کومې ایجنسی کې موږ ډېر زیات احتجاجونه وکړو او زمون اواز چوک نه واوري نو موږ مجبور شو چې موږ دلته پېښور ته راغلو. حکومت دا ویلي چې تاسو به موږ ورځې ډېر کو دغه ورځې کې به موږ کار وکړو او ډیډ لاین پوره شي او زمون مطالبات منظوري نه شي.
مشال رادیو د حکومتي دریض معلومولو لپاره د کورمی پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. مظاهره چیان وایي چې دوی به نن د گورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
سوات قومي جرګه وايي حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل پیل کړی او دا چې دوی د اوس لپاره پر اخیستل شو ګامونو ډاډه دي. دا تړون د تېرې جمعې په ورځ لاغ وروسته وشو چې سیاسي او مدني فعالانو په سوات کې د احتجاجي مظاهرې اعلان وکړ. د جرګې مشر زاهد خان مشال لوی ته وویل د دوشنبه په ورځ به د سوات له کمشنر سره ویني او د ترهګرۍ هغه مقدمې به ختموي چې پولیسو د تېرې اتوار په ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد جوړې کړې وې. د عبدالحی کاکړ رپورټ له نجیب عامر اورو.
نن د حکومت او سوات قومي جرګې ترمنځ د شوې تړون نه ورځې پوره شوې او د سوات قومي جرګې مشر زاید خان وایي چې ځایي انتظامی په تړون کې پر شوو ژمنو عمل پیل کړی دی. نوموړي پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې دوی اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که بیا هم ژمنې سرته نه رسیږي نو د احتجاج لاره به خپلوي.
چې پښتو کې دربی راغلی دا کوم اثر چې د شنی وی یا نور څه یې غو ختم شي بیا کوم اف آی آر چې شي وی یا موږ ورته کوم ستر تاغي دی پای کې د کار کوي واغه اف آی آر به مو په سر خلی د لکه د ایکسپریس وی دی چې د خلکو په ټوپه مس کې پیرو نو موږ یې را د سواد د سیم په غاړه لړش نو هغه کې مغی موږ سره وعده کړی چې دا د سیم په غاړه زی او سخې اطمینان به چې راځي به تاسو کوي او کدی بیا دا څه ونه کول بیا تام ته موږ بیا واس کو.
د سوات ولسی او پوځي چارواکو له هغې وروسته سوات قومي جرګې ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. کله چې تیره اونۍ د سوات مدني او سیاسي فعالانو په منګوره کې د مظاهرې اعلان وکړ، تر دې وړاندې د تیر اتوار په ورځ هم په لسګونو کسانو په خوازخېله کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې پر چیک پوسټونو دې خلک نه ځورول کېږي. خو له دې مظاهرې وروسته پولیسو پر تنظیمونکو مقدمه جوړه کړه چې په غبرګون کې د یوې بلې مظاهرې اعلان وشو. ټاکل شوی وه چې د منګورې په مظاهره کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم ګډون کوي، خو تر مظاهرې وړاندې حکومت د سوات ته خلکو غوښتنې ومنلې. له دې وروسته منظور پښتون سوات ته تګ وځنډاوه، خو ډاکټر سید عالم مسعود پرون سوات ته ولاړ او د قومي جرګې له مشرانو او نورو فعالانو سره یې ولیدل. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې خلکو پاسون پیل کړی او هغه ویره چې په زړونو کې پرته وه هغه یې اوس ماته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه پاسون به دوام لري.
په دې کې به هر پښتون خپل کردار لوبوي، د ووټ سره به دې سره تعلق نه وي، دا به سیاسي پارټي نه، خو چې کله دا خپل یوځای شي دا ټول حقوق به وګټي، دې به د وسایل وګټي، دې به د مړو ته پوسو کې، دې به مسنګ به ختم شي، د بیزته به ختم شي، د ټول بسلې په اتفاق بنل کی.
په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنت تر درنې وروسته د پښتنو په نورو سیمو لکه باجوړ، شمالي وزیرستان، سوات، ملاکن او ژوب کې د مدني فعالانو لخوا د مظاهرو لړۍ پیل شوې ده. زیاتره مظاهرې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې او د پښتنو د ماور عدالت او لاد در ککړل شو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په اړه شوې دي، خو حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې دغه غوښتنې به مني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان وایي د پاکستاني ادارو له کار مطمئن دی او باور لري چې د زوی د قتل تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړی وایي د راونور تر محاکمه کېدو پورې به خپله مبارزه جاري وساتي. له محمد خان سره د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال په ډېر اسمیل خان کښې ملک محمد خان چې کوم په کراچۍ کښې د پولیس فورس په ماورای عدالت کاروایۍ کښې وژلي ځوان نقیب الله مسعود پلار دی د یوې مطبوعاتي غونډې نه د وروستې د مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې دي. ملک محمد خان صحیح لې لري وار وای ځنې
زه د پاکستان د حکومت نه یا پاکستان د کوټ نه زه بالکل مطمئن یم. ما د انصاف مطالبه کړی وه، هغه مطالبه د مدعا بالکل شمانی او بل د پاکستان ادارې دي، ایس آی دو، ایم آی دو، پولیس دی، رینجر دی، ایف سی دی، دا حکومت دی، دا مو د طرفه ټارګیټ نه دی، دا ټول د مو امنیتي دی. د دې په تعاون سره زه کوټ ته ورسېدم. د مو د طرف نه ټارګیټ یو انور ده، یو سټاف ته یو حکم ورکوي نه، دا د مو ټارګیټ دی. یې دغه په مقابل شه مو سپرینګ کوټ ته کیس داخل کو، یعنی شله چې سپرینګ کوټ کې خبره دې میشته کو، دا د مو ته د مطمئنه دی. مطمئن جمع انصاف ملا
دینا کی بلا مسعود کا تیل راو انور پا باریک شویائی چداغ خلاسائی نشتا آخر باخ پل انجام تا رسی جی
جگہ پا پاکستان شہر حکومت لگا دا ادارے لگا دی دو نیوشی کا باہر بھی ہاں دو نیوشی دو مشتہ روبیائی مشتہ دا انصاف ملا ویجی کابولا نیوشی دا تلوار بیا ہم پروتے پومور پا کادی مودے ما تلوار ورطا پروتے پا بہار دا دا جوان سایی دا دا خروسی بودا یا دا تلوار تا تلوار خو بیا ہم بلور دا
ملک محمد خان دا خوشتنا ہم وکڑا چا زن قوتونا او کسون دینا کی بلا مسعود شہادت دی ریاست پا خلاف دی ذاتی اغراض دی پارا نا استعمال وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د فاټا سیکرټری چارواکی وایي په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګازو د ذخیرو موندلو لپاره ځای په ځای سروېګانې او کیندنې شوې دي، خو د دوی په خبره چې عملاً د تیلو او ګازو د موندلو چارې لا هم نه دي پیل شوې. مجید بابر رپورټ راکوي.
په فاټا سیکرټریټ کې د مدنیاتو او صنعتونو د څانګې مشر سعادت الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیس د ذخیرو د شتون په اړه د څو کلونو نه رسنۍ او ولس خبرې کوي، خو له دوو کالو راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د ذخیرو د میندلو لپاره ځینو کمیانو ته اجازه ورکړې، خو تر دا مهال کره معلومات نشته.
دا څوک ایسے خلق وای پروف نه ده پروف هغه توای چې کلا هغه راوځي بیا هغه چېو باسي او هغه استیمیټ لګي هغه پروف بوي.
سعادت الرحمن وویل چې دا مهال په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د سروې او میندلو کار روان دی. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه کومې سیمې دي نو نوموړی وایي
نارت وزیرستان ایجنسی کې دا افر بنو چې دی کنا دا ایریا افر بنو نه دا میرانشاه پورې دا ایریا دی دا ساوت وزیرستان ایجنسی هغه صدرن بیلټ دی دا ایف آر ڈی اے خان کے دے لکی مروت ایف آر لکی مروت کے دوان دے اور دا سے ایف آر کو آٹھ کے دا دے کے دوان دی اور اس پر دا وائمہ چے دا سے کون اموا یا آغا نا دے شوے ایکسپلوریشن روان دے
لے رحمان نمو پختل چی دے سروے او تیلو دے مندولو کار مکم مکم کمپنیانو تور کڑے دے نو حقا وائی
او جی ڈی سی ایل ہم دے ماری گیس ان پیٹرولیم ہم دے تلو دے او مول والا دی تقریباً لس دو لس کمپنیا دے اشتا دے کے دا آئیلنڈ گیس والا اخپل آغا کے پی او جی سی ایل والا ہم اشتا
سادت رحمان دے اتوی چی دے تیلو او گیس دے ذخیرو کرا معلومات تر لاسا کول او دا ثابت اول چی مقدار سمره دی یو گود محاله پروژه ده او لک تر لگه 15 کاله وخت به واخلی. خدا د خوشاله خبره ده چې د موجوده سروې نه دا معلومه شوې ده چې د غوسیمو کې د تیلو او د ګیس د ذخیرو آثار شتون لري. لسو کلون راهیسی په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس ذخیرو معلومولو لپاره مختلف پروژې عملی شوې دي. په دې لړ کې سو کاله مخکې په کرک او کواټ کې د ګیسو ذخیره ومندل شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خالی پښپد ایتالیا پر روم کې د هغه خار زړې ودانۍ د دل پر پسري رڼا سره روخانه کړل شو چې په نړۍ کې د عیسایانو د زورونو وژنو پیښو پر ضد د اعتراض غږ پورته شي. په احتجاج کې په پاکستان کې د آسیې بیبي د قضیې په یادولو سره د هغه هېواد د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون غندنه وشوه. په پاکستان کې وکیلان او د بشري حقونو فعالان وایي په یاد قانون کې باید لږ تر لږه دومره بدلون راوړل شي چې د مذهبي لږکیو پر ضد د مقدمې درج کېدو پر وخت د دوسیې دروغ رښتیا معلوم شي. پر دې موضوع دا رپورټ درته ورو. د روم په احتجاج کې چې د عیسایانو د وژنو پر ضد د خالی پښپو شو، په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا د محکومې آسیې بیبي د دوسیې یادونه په خصوصي توګه وشوه. سلګونه احتجاج کوونکي په روم کې د عیسایانو د وژنو د علامت په توګه د پیژندل کېدونکې یوې زړې ودانۍ مخې ته د آسیې بیبي د خاوند او لور خبرو اورېدو ته غونډ شوي ول. د پاکستان عدالت د عیسایي ښځې ته په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې. د بشری حقوقو نړیواله ډلې لکه امنیسټی انټرنیشنل وایي په پاکستان کې مذهبي سختدریزه کسان او عام وګړي مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون له چا څخه د غچ اخیستلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. د خیبر پختونخوا په سوات کې نومیالی وکیل او د بشري حقوقو فعال شیرمحمد خان اډوکیټ وایي حکومت باید لږ تر لږه دا یقیني کړي چې له پولیسو سره د مذهب د سپکاوي دوسیې ترجمه کېدو مخکې پر یو چا د دغه لګول شوي تور سمه څېړنه وشي.
دا قانون چې زموږ د وطن لپاره ډېر زیات تاواني شوی دی.
دا قانون زموږ د وطن لپاره ډېر تاواني شوی دی. موږ نړۍ ته دا ښودل غواړو چې په پاکستان کې د اوسیدونکو لګکۍ واک اختیار له موږ سره دی. هغه وخت چې ابتدایي رپورټ کیږي په کار ده چې یوه کمیټي دا وګوري چې په الزام کې حقیقت څومره دی، د خلکو ذاتي غرضونه پکې څومره دي او په دې کې بدنیتي څومره ده، ځکه چې د رپورټ تر درج کېدو وروسته په ټولنه کې یو عمومي نفرت خپور شي، بیا وکیل وکالت او عدالت پر انصاف ولاړه پرېکړه نشي کولای.
عدالت پر انصاف فیصله نشي کولای.
د روم احتجاجي غونډې ته په وینا کې لولپولي پادری ننزیو ګلنتینو چې د ایټالیې د پادریانو د کانفرنس جنرل سیکرټري دی وویل د مذهب د سپکاوي د جزا قانون جوړولو هدف همدا دی چې د مخالف سوچ او عقیدې لرونکي کسان وځورول شي. د آسیې بی بی خاوند عاشق مسیح د روم احتجاج کوونکو ته وویل میرمن یې اسلام ته هیڅ سپکاوی نه دی کړی. د نوموړي په خبره پر هغې لګول شوي تورونه په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد د موجود نفرت ښکارندوی کوي. شیر محمد خان اډوکیټ وایي پاکستان ته له انګریزانو څخه پاتې شوی قانون هیڅ یو مذهب ته د سپکاوي اجازه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په پاکستان کې میشت مذهبي لګل کی د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د جزا قانون له لاسه ځورول کیږي.
مختل انگریزانو پر اپاتې پاکستان پینل کوډ کې دا ویل شوی دی چې د یو چا لخوا هر مذهب ته سپکاوی کول قابل سزا جرم دی. زموږ په ټولنه کې اوسیدونکي اقلیتي وګړي هم خپل مذهبونو ته همره تقدس لري لکه چې موږ یې خپل هغه ته لرو. نو که یو څوک د هغوی د مذهبونو بې حرمتي کوي باید سزا ورکړل شي. خو په پاکستان کې موږ یوازې د خپل مذهب د تحفظ خبره خو کوو، د اقلیتونو حقونه بیا نه منو.
په پاکستان کې د آسیې بی بی قضیه هغه وخت نړیوال شهرت ترلاسه کړل چې د هغې په دفاع کې غږ پورته کوونکي دوه پاکستانی سیاستوال ووژل شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت دا مهال په دوبی کې د دغه ټورنمنت لوبې روانې دي. په دغه لړ کې بیګا د کراچی کینګز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې زموږ همکار داود خټک له نږدې دغه لوبه څارلې او موږ ته به پرې معلومات راکړي.
په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت په یو لوبه کې تیر شپه د کراچی کینګ ټیم پېښور زلمی لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. د شل اوورو د دغې لوبې ټاس په ګټلو سره پېښور زلمی د بیټنګ فیصله وکړه او د 9 وکټو په پریوتو سره یې 131 رنونه جوړ کړل. د پېښور زلمی لخوا کامران اکمل او د بنگلاديش د ټیم لوبغاړي تمیم اقبال بیټنګ پیل کړ. که څه هم کامران اکمل په سر کې په چوکو وهلو سره لوبه پیل کړه خو ډیر زر دی محمد عامر اوس وځو. په خپل دوهم اوور کې د کراچی کینګ باولر محمد عامر د زلمی دوهم اوپنر ټیم تمیم اقبال هم آؤٹ کړ. په اووم اوور کې د کینګز بالر شاهد افریدی د زلمی محمد حفیظ آؤٹ کړ. د کراچی کینګز د غوره باولینګ په وجه د زلمی زیاتره لوبغاړو ښه بیټنګ ونکړی شو. د کینګز لخوا خورا منظور او جو ډینلی بیټنګ پیل کړ خو لکه د زلمی د اوپنرانو دوی زیات پارتنرشپ ونکړی شو او د خورا منظور وکټ په پیل کې پریوته. که څه هم په پیل کې د وکټ اخیستو سره د پېښور زلمی ټیم هڅې نورې ګړندې کړې خو د کم ټارګټ یعنی یوازې 131 سکور له وجې د کراچی کینګز بیټسمنانو په اسانۍ سره دا هدف حاصل کړ او دغسې د تیرې شپې لوبه د کراچی کینګز په ګټه او د پېښور زلمی په بیلات تمامه شوه.
اردن کو داود خټک زمون همکار را سره په سټوډیو کې ناشته نیخ پنه غتا سودا معلومات درکل. خټک سه ما سمره معلومات دي کرکټ خو تا ډیر کړی دی په دغه لوبه او دغه ټورنمنټ هم ګوري د لوبي مساري پیښور زرمی لکه چې تر اوسه پورې درې لوبې وکړې، یو یو ګټله او دوی بایلې.
بالکل بچا صاحب، دی دوه لوبې دی بایللې دي، یو لوبې ګټلې یا تر اوسه پورې چې مونږ ګورو نو د کراچی کینګز لکه څنګه چې مونږ ذکر وکړو، د دی یعنی د دی هغه چې د پړه هغه ډیره اوچته روانه ده. او زه به تاسو ته دا هم ویم چې د لاهور کلندر ټیم چې کوم وو، د هغې تر یو حده پورې هغه ډیر مضبوط ټیم دی، او ورسره یعنی د پخوان هغې سره ډیر زیات مرسته هم حاصله ده. خو د بدقسمتۍ نه د هغې یعنی ابتدا چې ده هغه هم ډیره ښه نه ده شوي، نو نن هم لوبې روانې دي او دا یو روان عمل دی. د دې فاینل به بیا په کراچۍ کې کیږي په مارچ
میاشت کې، په پاکستان کې به هم کیږي. او ډیره مننه خټک صاحب اوریدونکو د دغه ټورنمنټ په اړه چې په دوبی کې د محل لوبې شروع دي، موږ به وخت په وخت تاسو څنګه څنګه چې د لوبې مخ ته ځي موږ په معلومات هم درکوو. په پېښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کېدونکې دي، فرخنده اسد هم زموږ همکاره سټوډیو ته راغلې ده، نو له دې به د خبرونو لنډیز واورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشان وای تر اوسه یې تر 2000 زیاتو هغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنۍ د لادرکه کېدو دعوه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د لادرکو کسانو عدالت ته د حاضرولو په ګډون د غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د فروری د لومړۍ نه تر 10 نیټې پورې احتجاجي ناسته هم کړې وه. چارواکي وایي په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو شپږ څلوېښت کورنۍ نن پاکستان ته ستنې شوې دي. په غلام خان کې چارواکو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته وویل دا کورنۍ د غلام خان له لارې ستنېدل شوې دي. د منځنۍ کورمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضو ورکولو وعدې نه دي پوره کړې. احتجاج کوونکو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو نن به د ګورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي. د سوات قومي جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل پیل کړی او له اخیستل شوو ګامونو ډاډه دي. د سوات قومي جرګې مشر زاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که وروستو حکومتي چارواکو خپلې ژمنې سرته ونه رسولې نو خپل احتجاج به بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د دې ادارې په هڅو د خلکو ترمنځ د بحثونو یوه لړۍ پیل شوې چې هدف یې په وګړو کې د جنگ د اغیزو څیړنه ده. افغان حکومت وایي د مارچ لومړۍ نیټې نه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر باید د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د عراق یو عدالت له هغې وروسته د ترکی 15 ښځو ته د مرګ سزا ورولې چې هغوی له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرم یې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته هم له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا اورولې ده.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه راوړي، دا دواړه په تاسو په تکراری توګه واوري. ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور، اول ټولنه او سخدریزي پروګرام درته اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
د مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنه او سختدریزی کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختدریز مواد په اړه بحث واوریدل. په پاکستان کې سختدریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سختدریزی روان خبرونه کې په پاکستاني پوهنتونونو کې پر سختدریزی بحث وی دی چې هلته تر کومه حده سختدریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي رجسټرډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساينسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخدریزه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخدریزي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغې هم راحت پورې په پوهنتونونو کې هم انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یو معاشه کې دی. د کال 1980 چې کومه لس کاله دي په دې کې چرته طالبان که خطا نه وم 1983 کې پاکستان سټډي چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسري کړل شو هر هغه ډیګری لپاره چې کوم د بیچلرز وا لکه اوس بی بی ایس چې څوک کوي هغه به هم پاکستان سټډي او اسلامیات وایي چې کوم انجینیرنګ کوي هغه به هم وایي چې کوم بی اے یا بی سی کوي یا بی ایس کوي هغه به هم وایي. په دې اسلامیات او په پاکستان کې چې کوم تاریخ خېلي کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړه نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی، سره پر بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري. د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په پامتوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې به څېړنې نه کیږي ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدی شي یا د دې خلاف کېدی شي دا خلاف کېدی شي. د څېړنه چې کوم وي یا د علم چې وي دې خو نه څه مذهب وي دې خو نه څه غوي په دې کې صرف یو رښتیا دي. او که هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونتره جوړ شي او غالبا جوړه به نه شي رانه جوړه شوې ده. سترګې پټې کې نو کاونتره دا خیال چې پیشو لاړه پیشو خو ممل ته کیږي خو کاونتره ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندې یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رای ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے تو اس
پر عام طور پر فکر کیږي چې کچيري اس د کونکو پر مختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کیږي. خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حده غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدل چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه سته خو هلته شوونکی دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکو د سخت درزي پر لار روان شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول شوونکی ګمارل شوی دی نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت درزي فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک ورستل کیږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کیږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت درزي یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. په دې کې یو مشهور پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. خو د پولیسو پلټنو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و. بل پلو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانسارو شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د وغړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته اړ شو کله چې زده کوونکو مذهب ته پسپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی څرنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریزه فکر موجود دی بلکې په هنتونو هم نه دی ورسخه خلاص. نو موري د خپلې وی څرنې پایلې را سره شریکوي.
چمګه کله د یونیورسټي یا پاکستان کې څنګه پوهنتونو نه دی د دای د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوک نو ته پکې یو دا خبره ښکارا شو چې زمګه عام پوهنتونو نه چې دی په پاکستان کې نو د دای چې کوم طالب علم دي نو هغه هم تومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري پکار دادا چې سړی ویسٹ کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وایي هغه کې کریټیکل تھنکینګ وایي هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفی اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري نو دا ماته لګونته په پاکستاني هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو په دې اړه سناسه کار کول گنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې 2 له پوهنتونونو فارغ شوي دي دا چې په پوهنتونونو کې په روانه سختدریزي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون 401 ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي
شاګرد د بریر سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی من سبا او په سوشل میډیا او چې کوم منځ کې میډیا راغ او بیا ترو او رښتیا او په تدریج یو پیښه روانه ده هغه باید چې صحیح دی راغته خو دې شي پوسټار زما په خیر زموري لګ ډیر ده ته زه په پوهنتون کې استاد یم از زه انډیویډوال یم که ته سټیټ یا ریاست کې د ریاست یو پاور کولی ته په تور اداره نه وړي چې دا سوچ بدل شي ما بیا ما ډیر زیات ګران وي ما خیال داري کوم چې دا چینج را وستلو سيزور دی یا کایان دی هغه معلومات کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نړۍ کې چې جوړ شوی دی ته پسندې یو بیانې کیسه جوړه ده دې کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دي زما یو رول یو کردار دی خپل دې باید آزاد کړم او دا دور نظر نکېږي
بلخ د مردان د عبدالوی خان پوهنتون په خوانی شوونکی زیاولا همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدریزي مسول غني چې د زدهکوونکو سازمانونو ته د سختدریزي درس ورکوي
طالب علم په خپل دې دومره کشوروار نه سمره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیا او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل لیل کړه تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې پرې هوښوا او تجمع د کمپرستا طالب علمانو هغه ساته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند د مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې نو هغه ورته جواب کیو چې کوم دې کې ګډاګانې وین ولته خو به تشدد وي نو چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل مشرانو زده خو دې چې کتاب چرته تنو نه دي دا چرته اسلام خلاف دی او ورته پرانی چې پروګرام به ولا خراب وي نو چې کله دا لیول دي دا قسم ذهنیت دي دا قسم منټلیټی او د دې د برنې سرپرستی کې نو ته ما په خیال باندې دا تشدد وي او کدي دی کې ډیر کم لکه چې دې کې د څار سمان نور خلک یاد کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا وی د پالیسین راوخلي دا نور ریاستی پالیسی نه چې دا په موږ شامل کو نو طالب علم دا چې کوم سړی په تشدد کې یا د ډنډر اخی او هغه باندې بل طالب علم په سر وهي نو د خپل پای کې دومره ډېر تربیت نشته طالب علم او د چې څنګه استعمالي نو د استعمالي
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند د زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تریخوالی رامنځته شو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼ نه کول چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل شول له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او پلسکونه زده کوونکي ایجوبل سول د پېښور پوهنتون شوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پېته مختلف او کلتورونو نه خلک راغلي وي دا هغه خپل کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامه نامه مطابق هم یو ورځ منزل نو هغه چې کله هم منزل کېږي نو د اسلامي جمعیت طلبا والا یا داسې نور سوچ مخکې خو همدغه و اوس ورسره نور هم شامل شوي دي. هغه په دې باندې دا اعتراض شروع کړي چې یاره دا خو د مذهب خلاف دی. او دلچسپه خبره دا ده لکه سور زه مخکې همدغه شان سلطانو نو ماته پوښت کړو چې یاره په سعودي عرب کې خو یو څو میاشتې مخکې یو څو هفتو مخکې غالبا لایو کنسرت وشو، نو هلته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کړو او موږ لا په دې کې لګیو چې یاره بندوې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري پتاید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریزه سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې له دې کبله تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غواړي، نصاب ایڈوانس کول غواړي، نو چې کوم ایکسټریمیست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس چې کوم دی په پوهنتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي، د غدارې کله ورته وایي چې دا د انډیا ایجنټان دي، کله ورته وایي چې د ایران ایجنټان دي، حالانکه داسې هیڅ خبره نه وي. اگر سٹوڈنٹ صرف د سوچ سره مسلوی د فکر سره د ایکسٹریمیزم کې کوم دی دغه خطرې مسلوی د نور چې کوم لیبرل سٹوڈنٹ دی یا د کوم پر سٹوڈنٹ دی د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کې نه دو د غداری سرٹیفیکیټ یا نور د چې غلط پروپاګاندا سرٹیفیکیټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دی په پوهنتونونو کې هغه سرٹیفیکیټ د دوی سره وی چې د غداری کې کوم خلک دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي، نه چې هغوی د تشدد او سختدریزۍ خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار دی، هم پکار دی، او د یو بل رائے اوریدل پکار دی، او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده، او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمېر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل، کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل، او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
محاصلینو ته او طالب علمانو ته دا حق ورکړی شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي او دا هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي، او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه، د مذهبي ګوندونو مداخلت، د ښوونکو محافظه کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سختدریزي لامل ګڼي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سختدریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د جنوري په 26مه نیټه د منظور پښتون په مشرۍ د قبایلی سیمو زینو ځوانانو د خپل حقونو لپاره له قبایلی سیمو څخه احتجاج پیل کړ. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې دغه سولې زو مظاهره چنو څنګه وکړ شل په حکومت خپلې غوښتنې ومني. زمو کوربا بشیر غواخم هر کله راشي. اوریدونکو د منظور پښتون په مشرۍ د مظاهره چنو سره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم پر لار یوځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخورته نور پښتانه را جمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په یو لوی مظاهره بدل شو. د عدم تشدد فلسفې په توګه پیل شوې دا مظاهره تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې روانه وه. دوی غوښتنه کوله چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راو انور دی ونیول شي. دوی دا هم ویل چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکي او ټول غیب کړل شوي ځوانان دې راخوش کړل شي. منظور پښتون دې مظاهرې ته ویل چې دوی به بغیر له تشدد پر چارواکو خپلې خبرې مني.
دلته قسم قسم د پالتي والا د پښتنو مشران خراغلل دغه هم د حمایت اعلان وکړو. نو موږ چې دلته و ورځې تیرې کړې نو مطمئن یو د ټولو نه کنه چې ان شاء الله زموږ کار به کیږي او عدالت به تر سوغه پرې ناشته چې موږ مطالبه حل نشي. خو فلال موږ مطمئن یو چې زموږ کار به ان شاء الله کیږي. دا چې مخکې هم موږ میټینګونه کړې دي د صوبې په لیول باندې هلته چې کوم عظیمه داران ناشي دا فاټا د پاره یخ سره هم زموږ میټینګونه شوي دي. خو هغه د وخت ولوادي بیا شاته وفا ونه کړل.
مظاهره تا ډاډ لپاره ځینی پښتانه سیاستوال هم ورغلی وو او د هغوی د غوښتنو ملاتړ وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهره چان وستایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې. مظاهره چان ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویل د پښتنو دغه مظاهره د باچا خان هغه احتجاجونو ته ورته ده چې د نوموړي په مشرۍ له انګریزانو څخه د پښتنو حقونو لپاره کېدل. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی روانور په مسرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه. خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بیګناه و او دغه جالي پولیس مقابله و. انور دا مهال پړتی او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو کوشش روان دی. له حکومت د دې مظاهره چانو یو بل غوښتنه د غیب کل شو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ول ک یو څوک په کم جرم تورن وی هغه باید د غبولو پر ځای عدالت ته وړاندې شي.
چې څومره په ظلم قتل سوی نو جوانان قبایل ان شاء الله د نقیب بنوا د ټولو پور اخلي ان شاء الله او دا وینه غزای کیږي نو.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپاو درنی ته ویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قرباني ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي.
دی وای نور بسته ام دومره بسته مګ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی
یی ظلم کی انتها ہے
پنو داس خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی دوچ خو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پنو داس خوارو زار ولی پسم لار شی بیلار ولی دوچ خو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا مور ساتے پلا حیا لکد خور ساتے دپو اخلاق کو نمونے شیروں زل پہر کے لکی عرور ساتے دنفرتوں لا سن جوڑے گی ددی جنگوں نا سن جوڑے گی انسانیت او سڑی تو بز سکے ددی ظلموں نا سن جوڑے گی زہار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی
اوردن کو یاد دی چې دا مظاهره له قبلی سیمو څخه د ماینونو پاکول لپاره پیل شو او ستور سره د ملک له بیلابیل برخو پښتانه سړی او خزی یو ځای شول او غوښتنه هم ډیر شي. د دې مظاهرې په دریم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت تلال چودری او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلل. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچانو ټولې غوښتنې به منل کیږي. حکومت د مظاهرچانو سره پر لیکلې بڼه وعده وکړه چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. اوردونکو تر حکومتي وعدو وروسته د اسلام آباد مظاهره د فروری په لسمه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر دې وروسته ویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې کار وکړ خو که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وادي پوره نه کړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړه چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړه چې دشت ورځې یو میاشت په ټایم ورکړو چې که په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل یا زموږ ماینونه صفا کول نشول شروع تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چارته بیا وکړو نو بیا به موږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو باندې راشو یو غټ لا یون به جوړ کو داس غورزنګ براولو د اسلام آباد په طرف چې هغه په لکونو خلک و ان شاء الله زمونږ اراده پخې دي
د سولې پر لور.
د مشال ریډیو اوریدونکو د دې مظاهره ګډونوالو په خپل مصرف د احتجاج پر مخ بیو. دوی به هر ماښام دلته جمع شوي کاغذونه او نور غیر ضروري شیان ټولول. دوی نه غوښتل چې چاته تکلیف جوړ شي. افراسیاب خټک وایي همدا وجه ده چې دا مظاهره تر نورو احتجاجونو بدله او کامیاب وه.
دوی دومره لاس راوړنې لري چې دوی د مسلې فوکس کړي لومړي ځل ټول ډسکورس شي مکالمه داسې چې کومه هغه د سر نه بلکې ارشه ډیفاین کړو او دا د ټیرریزم خلاف جنگ خلاف او د مسلې ټول هایلایټ کړي سالیډاریټي جنریټ کړه ورورولي جوړ کړه دا خو دوی تر لاس راوړنې دي.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سولې پر لو
یو ناسا بدر شو پسند مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو واری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تکینی چون تکل پلاو غوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان سوال بے شک چپا
دیرا سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ